رد شي او دغه بدلون په شرط یا ازادي راډیو ته وویل
ما د کولو لورګم د تعلیم د پوره کولو د کار هور کړی چې تاسو وطن پرې د مباحثه ولر سمه د زړه چې په ولر تعلیم د ژوند بنسټ دی کنه کور کله وطن او خلک ډیر ګران دي خو دا یو ډیر لوی مجبوری ده چې دا کار کوم
مخکې به یو شمېر ازادي راډیو ته ویلي و چې د بیکاری له امله هیواد پرېږدي خو د راپورونو پر بنسټ یو شمېر دوی چې ګاونډیو او د سیمې ځینو هیوادونو لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکیې ته تللي هلته هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د تیر میلادي کال د اګست میاشتې په دوهمه په یوه راپور کې ویلي و چې له 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي دي چې 50% سلنه یې ګاونډیو هیوادونو ته بې کوره شوي دي. سره له دې چې د طالبان حکومت د اقتصادي پرمختګونو خلکو ته د کار موندنې د هڅو او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو اداوي کوي، خو د 2021 کال په اګست وخت له بیا ځلې رسېدو وروسته په افغانستان کې بې وزلي او بېکاري زیاته شوې ده. دوی ښځې په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا د راپور له مخې نږدې 3 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د دغه سازمان پرمختیایي پروګرام یا UNDP اټکل کړی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه به د 2024 او 2026 ترمنځ د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا 900 میلیونه ډالر زیان ورسوي.
خوست کې د نقاشۍ او میناتوري د برخي او هنرمند چې شاوخوا 2000 بیلابیل هنري اثر لري وي چې د مسؤلیت درو د نه پام لرنه لکه خپل هنر پریښی دی. نور حال د نجیب الله خیر په ریپورت کې.
په خوست کې یو هنرمند چې د نقاشۍ او میناتوري د هنر په برخه کې د کار او خدمت اوږده تجربه لري او په دې موده کې په خپلو شخصي لګښتونو شاوخوا 2000 تابلوکان جوړی کړي او په زلونو یې ننداري ته کېښودي دي. اوس مهال خپل هنري فعالیتونه پرېښي او د ځان لپاره د کوم بل کاروبار د موندلو په لټه کې دی. 50 کلن هنرمند اسماعیل زدران وایي د حکاکۍ یا نقاشۍ او میناتوري په هنر کې یې 6 کاله خواري کړي او د هنر سره یې ډېره مینه وه. خو اوس چې څوک د پښتنې والا نشته نو ده هم د خپل ټول ژوند له دې ملګري هنر له لاسه اخیستی.
تقریبا مو 2000 اثر جوړ کړی چې دغه د 2000 اثر د جملې نه 100 اثر مصر په خپل موجود او 100 اثر مو لکه په ولسمشر اشرف غنی، ولسمشر حامد کرزای، ولسمشر صبغت الله مجددی چې دغه تم په ډلای کې اسپرلې دی ورکړی مې دي، بلکې داسې دغه په څنګه شګردونه تم ورکړی شګردون منځه غولې جوړ په وال مقام په خطاتی پر سمای کور ولای دی.
خوستی هنرمند اسماعیل زدران د ځوان نسل د عامه پوهاوی او د افغانستان د طبیعي زیرمو سره د آشنایۍ په خاطر د بیلابیل ولایتونو له غمی او تیګو او د معدنونو له نمونو څخه یو بل هنري اثر جوړ کړی دی. نوموړی وایي
دا مې تقریبا په دلاسو کولی کې دغه مدنیات مې رټل کړی دی او دغه مدنیات چې مور رټل کړی دی په خاطر مې نه دی رټل کړی دی، په خاطر مې رټل کړی چې موږ دغه شاګردون او محصلین او ځوانون د افغانستان خلک مدنیاتو پیژني چې مدن تشته لګي او دا مو د بیلې ولایتنه او د ملګري په واسطه سره او د پیسې په ذریعہ سره دغه مدنیات مې رټل کړی دی.
اسماعیل زدران زیاتوي هنر پراخ مفهوم او ډېری برخې لري چې ځینې په افغانستان کې د پیړیو پیړیو اوږده مخینه لري.
آیا په دین جایزې مسابقه پروګرامینه نندرتونینه تر جوړوي ویل نه په د درې کولې کې مو ته چا ټلیفون نه دی کړی چې ته ونندرتون ته راشه په مرکز کې یو ورکشاپ ته یا سیمینار دی ویلې.
په ورته توګه روڼ اندی او فرهنګیان هم هنرونه د ټولنو او ولسونو په پیژندلو کې مهم بولي. شاعر او لیکوال نوراجان بهیر وویل
هنر ټولنې ته پرمختګ ورکوي، ځوانانو ته فکر ورکوي، د ټولنې هویت څرګندوي. کومه ټولنه کې چې هنرونه پالل کیږي، هڅول کیږي، د هغې ټولنې جمعي فکر پرمختګ کوي، د هغوی ځوانان خپله ټولنه پیژني او ضمناً د همدې هنرونو له لارې نورو ټولنو ته همدا ټولنه ورپېژندل کیږي. د دې ټولنې ارزښتونه، فکرونه، د دې ټولنې تاریخ، د دې ټولنې کلتور د هنر په هنداره کې نورو ټولنو ته ښول کیږي.
بلوري ته مسؤلین مانی چې د هنرونو پاللو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې، خو وایي دوی په راتلونکي کې د ځینو لاسي هنرونو د پرمختګ او د هغې د نمایش او ښودنې لپاره د نندارتونونو او ځینو نورو تشویقي برنامو پلي کول په پام کې لري. د اطلاعات او کلتور رئیس شاه حسین مسجدي وویل
موثره دا به دا وي کنه چې موږ دغه نندرتونونه کنه چې نندرتون د پلار واچو په مختلفو ځایونو کې لکه دغه خوس چې کوم سټوډیم دا په سټوډیم کې یا مثال په د خروالای پارک کې او په مختلفو ځایونو کې داسې نندرتون جوړ شي دا به ډیر موثر وي.
خوس د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې اوسیدونکو یې د تاریخ په اوږدو کې ډول ډول هنرونه پاللي او په اوس وخت کې هم د دې هنرونو ساتنه او پالنه په دې مهمه ده چې د خوست او افغانستان د اوس او راتلونکي د مادي او معنوي پانګې یوه وړه خو ارزښتمنه برخه جوړوي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي چې د اپریل لمړۍ نیټې څخه د می تر ومې پورې له پاکستان څخه باندې یو سل او شپېته زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنسوي او د روان میلادي کال له پیله بیا تر اوسه څخه باندې څلور سوه دوه اویا زره افغان کډوال بیا له ایران خپل هیواد ته تللي دي. نور حال په دې راپور کې
ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او خپل هیواد ته د ستنولو بهیر په چټکې دو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي د روان کال د اپریل لومړۍ نیټې د میتر وومې پورې له پاکستان نه یو لک اووه شپېته زره او پنځه سوه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. یونیسیر د می پر اتمه په خپل خپور شوي راپور کې ویلي له دغو ستنو شویو له ډلې له درې دېرش زرو زیاتې په زوره ایستل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ستنو شویو کډوالو کې پنځوس سلنه یې ښځې او نجونې دي او نه پنځوس سلنه نور یې ماشومان دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې یوازې د اپریل په میاشت کې شپږ ویشت زره اووه سوه او شپږ څلوېښت افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي چې ډېری دا نیونې په پنجاب او بلوچستان کې شوي دي. خو دا چې دا کډوال بیرته خوشي شوي او که اوس هم په بند کې دي په دې اړه په راپور کې جزئیات نشته. د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا یو نیول شوي افغان کډوال چې بیرته خوشي شوی او وینه غوښتل په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
نږدې دوه ورځې وړاندې کبوتر چوک ته د رسېدو په درشل کې وم. تاسفانه دلته د پاکستان پولیس ولاړو زه یې ونیولم او ما سره چې کوم اسناد هغه وخت کې په لاس کې وو چې هغه د یونیسیر کارت و د دې تر څنګ پاسپورټ و او د دې تر څنګ هغه خوندیتوب لیک چې موږ ته مربوطه سفارت راکړو هغه مې ورته وخود. دا هېڅ هم د دوی دپاره د منلو وړ نه و. بس دوی غوښتنه دا وه چې یا ما تڼۍ ته بوځي او یا ما نه پیسې واخلي. هماغه و چې بیا ما دوی ته پنځه زره کلدارې ورکړې او زه یې خوشې کړم.
په ورته وخت کې یونیسیر په یو جلا راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پیل څخه د می تر اووه نیټې پورې له ایران څخه څلور سوه او دوه اویا زره او څلور سوه افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې سل باندې دوه سوه او څلور اویا زره کسان په زوره ایستل شوي دي. په ورته وخت کې خپل هیواد ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه چې تازه له پاکستانه ستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ته چې موږ کله راغلو دغه ته راوشل شو له تمشای ټول پاتې شول. دلته اوس فعلاً زاړه کورونه دي، اقتصادي حالت صفر دی، کاروبار نشته دی، روغتیایي مرکزو کې دوا او شی نشته دی، نو زموږ ماشومان د زیات مشکلات سره مخ شوي دي.
پاکستان له 2023 کال راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی. د یونیسیر د معلوماتو له مخې له هماغه وخت راهیسې تر اوسه له یو میلیون زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ نیټې د ECC افغان تابعیت لرونکو کارتونو ایستل هم پیل کړی دی. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ نیټې د ECC افغان تابعیت کارت لرونکو ایستل هم پیل کړی دی. همدارنګه ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ډیر هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري نیولي او بیرته افغانستان ته شړلي دي. یونیسیر ویلي له 2023 کال راهیسې تر اوسه 3.5 میلیونه کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې دې حالت د افغانستان بشري اړتیاوې لا زیاتې کړې دي.
په داسې حال کې چې تورهم کې پاکستانی چارواکو ویلي د می له دیرشمې نیټې وروسته به افغان سوداګریزې موټر یوازې هغه مهال پاکستان ته ترننه وتلو اجازه ولري چې موټر چلوونکي معتبرې ویزې ولري. د پاک افغان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو شمېر مسؤلین دا کار ستونزمن کړي. ویل شوي چې تورهم کې په دې اړه په دیوالونو خبر پاڼې هم نصبې شوي او موټر چلوونکي سره په شفاهي ډول هم دا موضوع شریکه شوې ده. د پاک افغان د سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي چې سوداګر ته ویزې د نه ورکول کېږي نو موټر چلوونکي به څنګه ورکړي. صنعت اعتبار دوام پیدا کړی. هم د TAT موړی هیله مند چې د ټاپ دی ستونزې کومه بله لاره راووزي. له ښاغلي مخلص احمد سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې ورنه له پیله د دې موضوعاتو جزئیات غوښتي.
تیر کال چې دا تقریبا دوه ځلې چې دا تورخم لاره د لارې او تګ راتګ په وړاندې بند شو او د هغه اصلي عمل دا په ګوته کېدله چې ډرایور باید پاسپورت او ویزا ولري او پرته له پاسپورت او ویزا د دواړو لورو ډرایوران تګ را تګ نشي کولی. خو په هماغه وخت زمان کې د ناستې مجالسو په نتیجه کې بلاخره تیر کال چې دا د پاکستان څخه د یو پلاوی کابل ته راغلی و چې په هغه کې د صنعت او تجارت وزارت مرستیال او د کورنیو چارو وزارت مرستیال د پاکستان نه راغلی و کابل ته. دلته د اسلامی امارت د صنعت او تجارت وزیر سره دوی یو ناسته وکړه او بلاخره د نورو ستونزو مشکلاتو ترڅنګ باندې دوی توافق وکړه چې د لاریو د تګ راتک موقت صنعت یا ټیټ په نامه باندې دغه تصفیب کړه چې دقیق تاریخ او زما حافظه کې نه ده، خو فکر کوم چې همدا د شلمه دیرشم تاریخ ترمنځ همدا شپږشتمو چې دغه تفاهم نامه لاسلیک شوی و چې دغه ټاټ یا د تګ راتک موقت صنعت د یوې کال لپاره په دوه مرحلو کې چې اوله مرحله به شپږ میاشتې د $100 په بدل د قونسلګری او سفارتونو لخوا هم پاکستانی ګاډو ته او هم افغانستانی ګاډو ته توزیع کیږي، او بیا دوهم شپږ میاشتو کې دا به بدون د فیس او ټکس نه وو. دا اوس د یو میاشت لپاره وخت راکړ شوی. مونږ چې دا هم خپل مشرتابه سره، وزارت د صنعت تجارت سره، وزارت ترانسپورت سره، وزارت خارجه سره دغه ستونزه شریک کړي او دغه مشرانو مونږ هیله کړي چې دغه یوې میاشتې په موده کې باید اسلام آباد او کابل په دغه اړوند باندې یو نوی پالیسی اعلان کړي ترڅو د مې په میاشتې پوره کېدو سره خدای مکړه بیا چې دا د پاکستان لخوا دغه لارې ونه درول شي. افغان لوري چې دا دوی خو مشکل نه لري، خو امکان لري که چیرې بیا هغوی اجازه ورنه کړي نو د لارې او تګ راتګ چې ده پټه دریږي، او دا چې دا نه یوازې افغان سوداګرو لپاره یا په مجموع کې د افغان حکومت لپاره، بلکې زمونږ گاونډي دوست هیواد پاکستان عام ولس لپاره، خصوصي سکتور لپاره، تجار لپاره، صنعتکار لپاره، او بشري قوا او په مجموع کې حکومت لپاره هم چې د زیان ده. هیله مند یو چې ژر تر ژره د اسلام آباد او کابل ترمنځ باندې د دغه ستونزې د هوارولو په اړوند باندې یو منظم پالیسی او تفاهم نامه د میاشتې تر اخر نیټې پورې اعلان شي.
په داسې یو شرایطو کې چې پاکستان افغانانو ته ویزه سخته کړي، آیا ممکنه ده چې افغان موټر چلوونکي او د دوی مرسته کوونکي یا مرستیالان پاکستان ویزه ترلاسه کړي؟
کوم زما په نظر سره جناب د ویزو پاسپورت بالکل دا ناشونی ده، مشکل ده. مونږ تجاران یو، زمونږ بزنس پاسپورت په لاس کې ده، مونږ ته څوک ویزا نه راکوي چې امپورټ ایکسپورټ کوو پاکستان ته. ډرایور لا به څنګه ویزا ملو شي، څنګه به هغه لپاره د پاسپورت اخستل، دا ټول لږ مشکلات دي.
او تاسو دې ستونزې ته صحه لار وړاندیز کوئ؟
دغه ټاټ سند چې ده د تګ راتک موقت سند ده، یو ډیر ښه پروسه و، او مونږ هیله لرو د دواړو هیوادونو د مشرتابه څخه که چیرې دوی بیا په دې باندې توافق وکړي دا به د حل لار وي.
او بل خبره دا ده چې د اغانی موجود دي چې پاکستان تل د افغان میوه او سبزی او د موسم پر انګ د کېدلو سره چې وسام ورته ډیر وخت نه دی پاتې، هڅه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په وړاندې خندونه جوړ کړي چې لامل سوداګر، کروندګر او بڼوال چې د درانه زیانونه ویني. د سنځ ته په پام فکر نه کوي چې ځل بیا به دا موضوع تکرار شي؟
دا مونږ هم چې په دې باندې متقید یو چې هر کال د غزمنګا د سبزی او میوه په موسم کې د غسستون ځې کله تعرفه جی شي، کله لار بند شي، خو امیدوار یو چې ان شاء الله په دغه سوره چې پاتې دي درېونه په دغه کې بعد د اسلام آباد او پاکستان او کابل ترمنس د دغه ستونزې په هوارول کې ان شاء الله امید شته چې یو د حل لار پیدا شي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې تیر میاشت کې د پاکستان د صدر اعظم مرستیالو د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګه د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي او په بل مقابل زمونږ د صنعت تجارت وزیر صاحب دوی سفرونه وکړه، ناستې کړې دي د تجارت او همدارنګه د اقتصاد او د نورو ستونزو په اړوند باندې دوی مجالس کړي، ناستې کړې دي. امید لرو چې دغه ستونزه د حل لار پیدا کړي او دغه مشکل حل شي.
سهر لشپگو ده مخام تر شپگو بجو پا لندو چپو نونس یو ویش او پینز ویشت مترو.
ازادی رادیو چلی رویش ساته.
درسی ساعت تر شپژم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمنو او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس په امتنان ورځې درسي موضوع ته. هله مند يم چې تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکي برته روغ جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې په پتن مې درنه او ګللې زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ زموږ استاد تنن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمن وو پیژن او د هغوی د ژوند په حق لپاره بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې د تیر ورځې لوست مو د مرمن رویا محبوب اړوند او مجاوتس مرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکي خدمتونه زموږ ته ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. نن ورځ یو ځل بیا هم همداسې د ټولو افغانو قهرمانو انجینو اړوند معلومات مې تاسو ټول درنو زده کوونکو ته چمتو کړي دي. نو هیله مند یم چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه زکون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زکون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري، ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ او خپل او هم چې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو زه د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې درويشتم لوست موضوع افغان ربوټ جوړونکو انجینري لولو چې افغان ربوټ جوړونکو انجینري څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وا او سرهغه دی وکولای شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو رازو لولو چې افغان ربوټ جوړونکو انجینري څوک وي. د افغان ربوټ جوړونکو انجینرو پیژندنه. افغان ربوټ جوړونکو انجینري د ځوان او استعداد لرونکو انجینرو یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسترولنې لرلې لري. یعنی افغان ربوټ جوړونکي ټیم یا هم هغه انجینر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو له جملو څخه و، دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی له ډیرو زیاتو ستونزو، مشکلاتو او ګواښونو سره مخامخ و، خو بیا هم دوی په دغه سختو حالاتو کې دی وکولای شي چې نړیوالې لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځي. د ټیم تاریخچه، دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینرو لخوا جوړ شو. ډیری غړي د هرات ولایت اوسیدونکي وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نموړی ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګه او د کوم خواڅخه روزل شوی دی. نموړی ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینرو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغانو انجینرو پکښې کې اشتراک کړی وو. دغه ټیم زیات شمیر انجینر په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چې نن دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنی لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د مرمن رویا محبوب پلاس کوي. یعنی دغه ټیم په خپل د مرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغاني انجینري په دې برخه کې روزل دي ترڅو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وښایي. لمرنی نړیواله بریا یلولو چې دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا ترلاسه کړله. په 2018 کال کې په واشنگټن ډي سي کې نړیوال روباتیک سیالي کې برخه واخیستل سره لدی چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات لرله، دوی د شجاعت مډال وګټل چې د نوښت او خلاقیت استاینه و. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ډي سي کې د
نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او صفت څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات و، محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات و، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولی شپلی چې خپل ګران هېواد افغانستان ته یو بریا عرفه برخه کړي. مهمی لاسته راوړنې د موجود د جوړېدو راهیسې یې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ډي سي کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمې لاسته راوړنې چې دوی په خپله لومړی کله چې دغه ټیم جوړ سو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمېر لاسته راوړنې لري، ډېر زیاتې میډالونه او جایزې ګټلې دي. خو د هغو درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دوی پکښې کې اشتراک کړو، هغه لومړۍ سیالۍ چې په 2018 کال کې دوی سرته رسولې وه، د واشنگټن ډي سي کې دوی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ، او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړ. چیلنجونه او ستونزې، دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنی په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط توشه دا زمينه یې افغان نجونو ته نه برابرول، تر څو دین نور هم پرمختګ وکړي او دی په یوازې توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد ورته په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې ترڅنګ دی مالی او تعلیمي سرچینو کې هم کمښتو، یعنی مالی او اقتصادي مشکلات و، هم شنه په تعلیمي هغه کوم سہولتونو ته چې دوی ضرورت لرلودي، کوم سرچینو ته چې دوی ضرورت لرلودي، هغه یې ته لاسرسی نه وو. او هم شنه کله چې دوی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر و، په دغه وخت کې دوی له زیات شمېر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو، چې د هغو څخه یو هم په خپل د ویزې مشکل و، او سفر په وړاندې ځینې کورني محدودیتونه و، ټولنیز او کورني محدودیتونه و. یعنی په یوازې ډول سره یو انجلۍ نسوای کولی چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی وکولی شولای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نومونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه، او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې، د دې ټیم ځینې مهمی د پام وړ پروژې لولو چې د هغو له جملو څخه په خپله د ماین پاکولو روبوت دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوت جوړ کړو. او هم چنان دوهمه مهمه پروژه چې و، د کرونا د تهویه روبوت و، د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوت چې دی جوړ کړو و، دی د کوایټ نونس د ناروغي په وخت کې جوړ کړی وو، تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي. او هم چې نن د دې تر څنګ د دوی درېمه مهمه پروژه چې و، د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و، چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و، تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راسي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. پاملی ام نړیواله کچای اهمیت، د دې ټیم هسی د پن شوزو د زواک او د انجرو د علمی او ټکنالوژي ورته نشه ده. یعنی د دې ټیم کومه هسی او کوم کوششونه چې دې سر تر سوال دي، د دې څخه د معلوماتي چې افغان شزه هم زواک لري، افغان شزه هم د علمی او ټکنالوژي لاره څخه کولای سي پرمختګ وکړي، هغه هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان شزو د زواک او د انجرو د علمی او ټکنالوژي ورته نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغه افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته، هم چنان ټول نړۍ، ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړی، دا پیغام پریښو تر چې ټولی افغانی انجنی، ټولی د نړۍ انجنی باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازنی لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولای شي خپل پښتون کې پرمختګ وکړي، او د خپل ژوند هغه خپل هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولې نړۍ لپاره یو مثال جوړ شوه. فایله افغان روبوت جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او ارادې یوه روښانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالې بریاوې ترلاسه کیدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده هغه دا ده چې افغان روبوت جوړونکي انجونې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي ارادي او هوډ درلودلو یو روښانه بیلګه ده. دوی وکولای شي چې نړۍ ته دا وښيي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سره ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتمن ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوې ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجونو لپاره دا یو مثال دی. که چیرې هر افغان انجلۍ یو استعداد ولري، یو لیاقت ولري، هغوی د هر ډول سختو او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای سي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره کولای سي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل د ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک که چیرې په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای سي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولس ته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاذو د نن ورځې د لوست څخه هم دغه هدف و. که څه هم افغان انجینې وي، سخت شرایط سره مخامخ سوي وي، ټولنیزې ستونزې وي، مالي ستونزې وي، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وي، او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دوی مخامخ سوي وي، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ سوي وي، خو بیا هم د دې باوجود دوی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله او دوی بالاخره وتوانېدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجنیرو د جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوت جوړونکو انجنیرو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوسي وي چې دوی څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وو. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو او ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونه ته به تاسو په خپلو کتابچونو کې ځواب وایاست. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوت جوړونکو انجنیرو د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوت جوړونکي انجینر کله چې دغه پروژې د سرته رسولو په دغه وخت کې دي د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال: د دې د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده او ولې؟ یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې دي سرته رسولي و، کوم نوي اختراعګان چې دي تر سره کړي وي، په دغه پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده او ولې په زړه پورې ده؟ دریم سوال: د افغان انجنیر لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریاوې چې دي ترلاسه کړې دي، کوم پیغام او موږ او تاسو ته پرېښودلې دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه او نیکی هیلې مې منې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته شر اغلاست وایم. د نن ورځې لوسته هیله ده چې نن ورځ هم د لوست تر اخرنی شي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د روغو ملګرتیاو په حق لده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې روغې ملګرتیاوې څه دي، څه ډول دغه ملګرتیاوي جوړیږي، زموږ او ستاسو پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني یا رواني یا هم عاطفي روغتیا باندې کوم اغیز لري، او څه ډول کولای سو د دې ملګرتیاو اغیزې مثبتې کړو تر څو پر موږ باندې، زموږ پر ذهن باندې، زموږ په ارامتیا باندې، زموږ پر سکون باندې او تر څنګ یې زموږ پر ژوند باندې مثبت تاثیرات ولري. نو په دې لوست کې به د همدغه روغ ملګرتیاو اړوند معلومات لاسته راوړو. خپل ملګرتیا چې ده هغه یو مثبته دو اړخیزه او ټولنیزه اړیکه ده، یعنی یو مثبته اړیکه ده کچیر دا ملګرتیا روغ ملګرتیا اوسي، تر څنګه دو اړخیزه ده، یعنی باید دوه طرفونه څخه دغه ملګرتیا اړیکه وپالل سي. داسې نه چې یو اړخیزه اوسي، یوازې یو نفر د ملګرتیا په اړیکه کې شامل اوسي یا دوی خو دغه ملګرتیا مخته ځي، بلکې ملګرتیا هغه ده چې هم مثبته اوسي، هم دو اړخیزه اوسي، او هم دا یو ټولنیزه اړیکه ده چې دغه ملګرتیا بیا په خپل یو ډول رسمي یا هم د زیږون اړیکه نه ده چې هغه د زموږ د زیږیدو سره سم هغه اړیکه رامنځته سي، یا کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي دا هغه د زیږیدو یا د هغه د پیدا کېدو یا نړۍ ته د راتګ سره سم د ملګری پیدا کی او ملګرتیا اړیکه دي شروع سي. مثلا یو ماشوم چې کله زیږول کیږي یا کله چې دنیا ته راځي یا نړۍ ته راځي، په دې وخت کې د هغه د پلار سره، د مور سره، د خویندو سره، د ټولو سره یو ډول اړیکه جوړیږي. مګر ملګرتیا داسې اړیکه نه ده چې داسې د مور پلار او لکه څنګه چې د مور پلار خویندو وړونو انا نیکه د دې سره اړیکه رامنځته کیږي، دغه ملګرتیا اړیکه دي هم رامنځته سي، بلکې دا داسې اړیکه ده چې د ژوند په جریان کې یا په ژوند کې هغه ترلاسه کیدونکې ده یا ترلاسه کیږي. او ملګرتیا د یوازنی آشنایی څخه ژوره او ټینګه ده، یعنی یوازې ملګرتیا یوازې آشنایی نه ده چې دوه کسان یا هم یو ډله دي یوازې خپل یو بل سره وپیژني، یعنی د همدغه آشنایی له دورې څخه پیلېږي بیا تر ډېرې ژورې او ډېرې ټینګې اړیکې پورې، چې معمولا ملګرتیا د پیژندلو په دوام کې، یعنی همدا چې کله دوی سره آشنا سوه او کله چې یو د بل سره آشنایی پیدا سوه، دلته کله چې دوی یو دوه دی یو بل سره وپیژني، مثلا دوه نفره یا دوه کسه یو بل سره وپیژني یا هم یو ډله یو بل سره وپیژني، په دغه وخت کې د همدغه پیژندلو په دوام کې چې کله دغه پیژندګلوي دوام وکي او یو د بل سره ګډې تجربې ولري، خوندورې تجربې ولري یا داسې ګډې خاطرې ولري، په همدغه د تجربو تکرار، همدغه د پیژندګلوي په دوام سره دغه اړیکه رامنځته کیږي او ډیره ژوره ځي. د مثال په ډول دوه کسان په لومړی سر کې یوازې یو د بل سره آشنایی پیدا کوي، ورسته د دوی پیژندګلوي دوام پیدا کوي، یعنی یو بل شډیر سره پیژني، دوی د یو بل سره وخت تیروي، د یو بل سره ګډې تجربې ترلاسه کوي، ګډې خاطرې جوړوي. همدغه تجربې، همدغه خاطرې، یو د بل سره وخت تیرول دا سره اوږدیږي، کچیر خوندوري وشه او د خوشاله شي به یو د بل سره ولري، دغه ملګرتیا اوږدیږي او په پایله کې د ملګرتیا ډېری ژورې او ټینګې اړیکې رامنځته کیږي. د پیژندونکو سره بیا د اړیکو په پرتله مثلا همصنفیان، مثلا همسایگان، همکاران، دوستان، ملګرتیا بیا د خلکو ترمنځ د اړیکو یوه ډېره پیاوړې بڼه ده، یعنی دغه ملګرتیا که چیرې روغ، سالم، مثبته او دوه اړخیزه اړیکه واوسي، نو دلته د دوی دغه اړیکه چې ده، د ملګرتیا اړیکه باید ډېره ژوره او ډېره پیاوړې اوسي. ملګرتیا مو وپیژندل چې د څه د څړول رامنځته کیږي. اوس هغه ملګرتیا چې هغه روغې ملګرتیاوې وي، یا په دې باندې موږ څنګه وپوهیږو چې زموږ ملګرتیا روغه ده یا سالم ملګري لرو، یا زموږ اړیکه سالم او روغه اړیکه ده؟ خپل روغې ملګرتیاوې هغه اړیکه دي چې په هغه کې دواړه طرفونه، یعنی یو طرف نه بلکې دواړه طرفونه، یو بل ته احترام ولري، یو د بل ترمنځ صداقت د دې دواړو موجود اوسي، باور موجود اوسي، او د یو بل ملاتړ یا حمایت کوونکی اوسي. په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي، د یو بل حمایت وکي، یو بل ته احترام ولري، د یو بل په وړاندې صادق اوسي، رښتینی اوسي، یو د بل یو پر بل باندې باور ولري، همدغه روغي او سالم ملګرتیاوي دي. یعنی روغي ملګرتیاوي هغه اړیکه دي چې په هغه کې دغه دواړه ملګري یا څو ملګري همیشه د یو بل احترام وکي، یو پر بل یو بل ته رښتینی صداقت ولري، رښتینی اوسي، یو پر بل باندې باور ولري، او تر څنګ یې په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي او د یو بل حمایت وکي. دغه ډول ملګرتیا بیا زموږ د ژوند کیفیت را شکوي، زموږ په ژوند کې مثبت بدلونونه راولي، او تر څنګ یې زموږ په عاطفي او رواني روغتیا باندې هم ډیر تاثیرات لري، او زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډیر ګټې لري. راځو څنګه وپیژنو چې زموږ ملګرتیاوي روغ ملګرتیاوي دي یا سالمې دي. نو دغه روغ ملګرتیاوي یا د سالمې ملګرتیاوي ځینې ځانګړتیاوي لري. د ځینو ځانګړتیاوو پر اساس باندې موږ پیژندلی سو چې زموږ ملګرتیا یا هم زموږ اړیکې سالمې دي. اول احترام او درناوی دي. په صحیح ملګرتیاوو کې په روغ ملګرتیاوي کې دواړه طرفونه باید د یو بل نظر ته، د یو بل احساساتو ته، د یو بل شخصي حریم ته درناوی ولري. دوی په دې باندې باید وپوهیږي چې هر کس خپل ځان ته ځانګړی شخصیت لري، خپل ځان ته ځانګړي نظرونه لري، د هر انسان ځانګړتیاوي، د هر انسان احساسات، د هر انسان شخصي حریم او د هر انسان نظرونه توپیر لري. په دغه ملګرتیاوي کې باید د یو بل نظرونه، خپل نظر په نورو باندې او یا هم د نورو نظر پر ځان باندې په زور ونه منو. نو ځینې انسانان یا هر انسان خپل ځان لپاره خاص ځانګړتیاوي، خاص نظرونه، خاص احساسات او خاص شخصي حریم لري. دغه نظریاتو ته، دغه احساساتو ته او دغه شخصي حریم ته باید احترام او درناوی وسي په ملګرتیا کې. نو کله چې دغه احترام موجود وي، هغه اړیکه سالمه اړیکه ده. تر څنګه د ملګرتیا اړیکه باید په صداقت، پرشتنولي او باور باندې ولاړ وي. دغه اړیکه، هر اړیکه چې اوسې، خصوصا د ملګرتیا اړیکه، په صداقت او باور سره ولاړ وي او تر هغه دوام لري چې د دواړو یا د دواړو طرفونو ترمن صداقت او باور موجود اوسي. یو د بل په وړاندې رښتینی اوسي، هر څه بې له درواغو یا هم بې له پټولو یو بل توازی کی، یا هم یو بل ته درواغ نه وایي، یا ځینې موضوعات یو بل څخه پټ نه کی. ځینې هغه شخصي حریم دي چې هغه د نږدې ملګرو سره هم نه شریکیږي، خو په ملګرتیا کې صداقت، رښتینولي او باور حتما باید موجود اوسي. او د دې ترڅنګ روغ یا سالم ملګرتیاوي بیا خلکو ته دا فرصت ورکوي، خلکو ته دا چانس ورکوي چې په ډېر سختو حالاتو کې یا هم په سختو وختونو کې یو د بل سره مرسته وکړي، یو د بل حمایت وکړي، چې دا غاړي کې بیا د انسانانو د راحتي، د انسانانو د ملاتړ او د انسانانو د تسلي لپاره هم یو ډول سرچینه ده. نو باید د احترام او درناوي ترڅنګ د صداقت او باور ترڅنګ عاطفي ملاتړ یا حمایت هم موجود وسي، چې ملګري یو بل په هر ډول حالاتو کې حمایت کوي. خندا یو ساتری هم باید دغه ملګرو ترمنځ موجود وسي. په روغ ملګرتیاو کې خوشحالي، خندا، ساتری د هم یو ډیره مهمه برخه ده چې باید حتما موجود وسي. ملګری یا دوستان نه وځي دا چې همیشه باید په ستونزو کې د یو بل تر څنګ وسي یا هم همیشه په ستونزو کې یو د بل سره مرسته وکړي، بلکې په خوشاله وختونو کې، د خندا او ساتری په وختونو کې هم باید یو بل سره ښه وخت تیر کړي او په ګډه سره خپل خوشحالي، خپل خندا او خپل ساتری په ګډه سره ولمنځي. روغ یا سالم ملګرتیاوي کې باید دوستان یا ملګري یو بل ته د ودی، یو بل ته د پرمختګ او د مثبت بدلون هڅونه وکړي. په دې معنی چې یو بل وهڅوي چې هغه پرمختګ وکړي. که چیرې کوم ملګری مثلا هغه یو ملګری په وډل کې، یو ملګری خپل ځان تر نورو کم احساسوي، یا مثلا هغه خاصی ځانګړتیاوي لري مګر خپل هغه ځانګړتیاوي نه کاروي، یا مثلا دا غو استعدادونه پټي، یو ډول هڅونه داده چې تاسو کوشش وکړئ خپل د دې ملګري ځانګړتیاوي ورته په ګوته کړئ، چې دا ځانګړتیاوي موږ پتا کې وینو او ته باید پر دغه ځانګړتیاو باندې کار وکړي تر څو پرمختګ وکړي، یا هم خپل دغه استعدادونه وکاروي. دا ډول پر هڅونې یا مثبت بدلونونه باید موجود وسي. یا مثلا یو ملګری کې مو غلط عادت موجود دی یا یو بد عادت لري، تاسو باید په صحیح او سالمه طریقه سره کوشش وکړئ چې د هغه د ځینې بد عادت ورته په ګوته کړئ او ورڅخه غوښتنه وکړئ تر څو په خپل وجود کې مثبت بدلونونه راولي. که چیرې تاسو ته لارې چارې موجود و، دغه لارې چارې ورسره شریکې کړئ چې په دغه لارو سره ته کولای شئ چې خپل ځان کې مثبت بدلونونه راولي. یا په صحیح ملګرتیاو کې، نو په صحیح ملګرتیاو کې باید همدغه هڅونه، همدغه تشویق د ودې لپاره، د پرمختګ لپاره باید موجود وسي. د یو بل د خوبونو، د اهدافو د پوره کولو لپاره باید ملاتړ وکړي. د یو بل د په ملګرتیا کې باید د خپلو دوستانو د اهدافو د رسولو لپاره تاسو هم ورسره مرسته وکړي، یا تاسو هم ورسره کوشش وکړي تر څو هغه خپل خوبونه یا هم خپل اهداف ته ورسیږي. په روغ او سالم ملګرتیاو کې کله چې یو ملګری یا تاسو یو دوست کوم ستونزه لري، کوم مشکل لري، تاسو باید د هغه احساسات یا هم د هغه اړتیاوې وپیژنئ او د هغه سره مرسته وکي باید ورسخه لري نسی. دوستان باید د هغه احساساتو ته پوره پاملرنه وکي. کچیر مثلا هغه په قهر وي تاسو دا ونه کی چې ځنی لري سی د برعکس د هغه پر ځای کوشش وکي چې د قهر د رمول لپاره هڅه وکي تر څنګه ووسی د هغه سره نږدې ووسی که خفګان لري که خفه وو که کوم بل منفی احساس درلودي تاسو کوشش وکي چې احساسات یې درکي او د هغه د احساساتو د شکولو لپاره د هغه سره نږدې ووسی. په مجموعه کې دغه روغې ملګرتیاوي د یو شی متوازن او خوشی لرونکي ټولنې لپاره بنسټ جوړوي. که چیرې په ټولنه کې هر ملګرتیا یا د خلکو ترمنځ د ټولو ملګرو ترمنځ اړیکې صحیح او روغې اوسي نو ټولنه به یو خوشحاله ټولنه یوه متوازنه او ښه ټولنه اوسي. دغه اړیکې نه یوازې دا چې زموږ پر احساساتو باندې تاثیر لري زموږ په وده کې زموږ په پرمختګ کې زموږ په خوشحالۍ کې هم ډیر مهم رول لوبوي او تر څنګ دغه روغې ملګرتیاوي ډیرې ګټې لري زموږ د ذهني روغتیا لپاره. مثلا ژور خفګان او اندېښنه راکموي زموږ ذهني فشار راکموي موږ ته خوشحالي راکوي او په شخصي وده کې بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ځان پرمختګ لپاره ښه چاپېریال برابر کړو د خپلو ملګرو سره او د یو بل په مقابل لوري کې یا هم په خپلو دوستانو ترمنځ مثبت بدلونونه رامنځته کړو ټولنیزې اړیکې مشکو د خلکو سره یا هم د ټولنې سره د ځای کېدو او د مثبت چاپېریال په جوړولو کې دغه روغې ملګرتیاوي زموږ سره مرسته کوي تر څو د ټولو سره ښه اړیکې ولرو او ښه اړیکې رامنځته کړو. دغه روغې ملګرتیاوي د دې لپاره چې همداسې سالمې او روغې پاتې سي ځینې لارې چارې شته. یعنې د روغو ملګرتیاو د ساتنې لپاره موږ باید ځینې لارې چارې وکاروو. مثلا فعال اورېدنه لومړنی ګام دی چې تاسو یې پورته کوئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل د دوستانو سره د خبرو کولو پر مهال باندې فعال اورېدونکي اوسئ. د هغه خبرو ته سم غوږ ونیسئ، هغه ته سترګې په سترګې وګورئ، یعنې د سترګو اړیکه رامنځته کړئ، ښه عکس العمل ښکاره کړئ، خبرې په دقت سره غوږ ونیسئ، د هغه موضوع اړوند پوښتنې ځینې وکړئ. داسې فضا رامنځته کړئ چې مقابل لوري په اسانۍ سره وکولای سي خپلې خبرې وکړي. نو د روغو ملګرتیاوو د ساتنې لپاره اول شرط دا دی چې تاسو فعال اوسېدونکي اوسئ. اول کوشش وکړئ چې د جنګ پر ځای یا هم د شخړو د حل لپاره تاسو په سولیز توګه سره دغه موضوعات حل کړئ د خبرو د لارې، او کوشش وکړئ چې د خپلو ملګرو سره وخت تیر کړئ، په ګډ ډول سره لوبې وکړئ، سفرونه وکړئ، یا هم ځینې فعالیتونه ګډ ډول سره وکړئ، د ملګرو سره یو ځای د وخت خبرې کولو لپاره یا هم د یو بل د پیژندلو لپاره دغه وخت تاسو وکاروئ چې مثلا یو بل شو پیژنئ یا هم د یو بل سره وخت تیر کړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپلې اړیکې مثبتې او ښه پاتې کړئ یا روغې پاتې کړئ. نو په پایله کې ستاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو د خپلو روغو ملګرتیاو یا هم د سالمو ملګرتیاو چک لیست جوړوئ. په یو ورکه باندې 15 ځانګړتیاوې د روغ ملګرتیاو دا ولیکي. مثلا موږ دلته ځینې ځانګړتیاوې ولوستلې چې هغه احترام او عاطفي درناوی او صداقت. دغه 15 ځانګړتیاوې چې هر یو تاسو پیژنئ هغه ولیکي. ورسته خپلې ملګرتیاوې هغه اړیکې چې تاسو د خپلو ملګرو سره لري هغه تحلیل کړئ. وګورئ چې کومه ځانګړتیاوې په دغه ستاسو په ملګرتیا کې موجوده دي. د فعالیت حتما سرته ورسوي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس به پر همدغه ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
ناراضي جانان زما، او ناراضي جانان زما، روزي په بستر کې لکه خوب مې د چشمان زما، روزي په بستر کې لکه خوب مې د چشمان زما، او ناراضي جانان زما، چشمان زمان، او یو پرستر کې د خپل مې د چشمان زمان، او
نمشتارم زمان خود یوم پا بستر که لگه خوب میده چشم